احمدی صاحب مننه د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د ارګ د چارو په اداره کې یو کارکوونکی د قومي تفرقې په تور څارنوالي ته معرفي شوی. د افغانستان په امنیتي ادارو کې مو د پخوانیو افسرانو د تقاعد مسله هم څېړلې ده چې نتیجه به یې ګټوره وي که نه وي. خو لومړی خبرونه، بل سبا به د افغانستان د کابینې دولس نوماند وزیران ولسي جرګې ته معرفي شي. د افغانستان اجرایه رئیس هند ته روان دی او د تور سمندر په اوبو کې لږ تر لږه 25 کډوال ډوب شوي دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان دولس کاندید وزیران به د دوشنبه په ورځ ولسي جرګې ته معرفي شي. د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې دا وزیران به د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ولسي جرګې ته ور وپیژني. د کرهنې او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارتونو لپاره دوه کاندیدان چې نوي غوره شوي او لس تنه کاندیدان چې مخکې غوره شوي وو د جمهوري ریاست د محترم مرستیال له لورې ولسي جرګې ته ور معرفي کیږي. د هغوی د کاري پلانونو تر اورېدو وروسته به جرګه په راتلونکي یوه اونۍ یا لس ورځو کې د هغوی لپاره د رایو صندوقونه کیږي. د افغانستان د ولسمشر په نوي فرمان کې نصیر احمد درانی د کرهنې وزارت او مجیب الرحمن کریمی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت ته د کاندیدانو په توګه معرفي شوي دي. تر دې مخکې لس نور وزیران نومول شوي وو. تمه ده چې د افغانستان او هند ترمنځ یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک شي. دا تفاهم لیکونه به د اجرایه رئیس د هند د سفر پر مهال امضا شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته د عبدالله عبدالله د هند د سفر په اړه وویل.
د یو څلور د فلای کوم شری د روان یوني چاشن لا باندې هندستان سفر وکړي. د سفر کې د هند لومړي وزیر او د هندستان د تجارانو او پانګوالو سره ناسته لري. تر څنګ د افغانستان او هندستان د سوداګرۍ او انګوني په کانفرنس یا ناسته کې هم ګډون کوي. دوه هیوادونو ته په سفر کې د اخیزو اقتصادي همکاري او څو هوکلیکونه هم لاسلیک شي.
جاوید فیصل د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د نویو تفاهم لیکونو په اړه جزئیات ورنکړل. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وای د کابل په ملي پوځي روغتون کې به د پوځي او ملکی زخمیانو د درملنې او پالنې ستر مرکز جوړ شي او په دې مرکز کې به تر 50 میلیون ډیر ډالر ولګول شي. د غوڅ ملاتړ ماموریت په خبر پاڼه کې چې پرون خبر شو راغلي پر دې مرکز به 450 میلیون ډالر ولګول شي او د سلو ناروغانو د پالنې او درملنې لپاره به ځای ولري. په دې روغتیایي مرکز کې به شزینه او نارینه زخمیانو ته د فیزیوتراپي ټول امکانات موجود وي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندانان جنرال جان نیکول سن ویلي دي چې د ملي او ملکي او پوځي زخمیانو د پالنې او درملنې لپاره جوړیدونکی مرکز به عصري ټکنالوژي او ډیر پرمختللي وسایل ولري. تمه ده چې دا مرکز به تر 2019 میلادي کال جوړ شي. په هلمند کې سیمه ییز چارواکي وایي چې دوه وسلوال طالبان پرون د ماین د ځای پر ځای کولو پر مهال د پیلوټ الوتکې په حمله کې وشل شوې دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک وویل
دوه ماین شخوونکي چې هغوی هدف د افغان امریکي ځواکونو د یو کاروان لپاره ماین ایښودی د ګرشکول سوالۍ په شهره باندې هلته په یو هوایي برید کې د ایساف کتاتو د دې پیلوټ الوتکې په برید کې د دواړه ماین کښوونکي چې وسلوال مخالفین وو هغوی وژل شوي دي او یو میز کلاشینکوف یو اراده مشتکل هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی دی.
وسلوالو طالبانو د دې پیچ په اړه معلومات نه دي ورکړي. د ترکی سمندري ساتونکو وایي د کبنیونکو یو وړه کښته چې کډوال پکې سپاره وو د توري بهیرې په ساحل کې ډوبه شوې ده. په دې پیښه کې یو وشتن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 15 تنه لا هم تری تم دي. د ترکی سمندري ساتونکو وایي لږ تر لږه 40 کډوال د دوی او د تجارتي بیړیو په مرسته ژغورل شوي دي. د ترکی د سمندري ساتونکو په وینا دا کښته پرون تل مرخطو مخکې د استانبول د ختیځ په 200 کیلومتره کې غرق شوه. کډوال د توري بهیرې لاله غوړی چرمانیا ته ځانونه ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ سخت خبري او غوښتنې د منلو نه دي. د سرګی لاوروف په وینا د ته اړتیا ده چې دواړه لوري لخپلو دریزونو یو ګام شاته کیشته. لاوروف پرون په نیویارک کې خبري غونډه ته وویل د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا د وړکتون د ماشومانو په سیر لانجه پیل کړي چې څوک یې نشغلي کولای. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا د ولسمشر د ورستوي خبرو په جواب کې وویل چې هغه د رواني پلاوه ګډوډ دی. ترامپ هم کیم جونګ اون ته د لیونی خطاب کړی دی. د امریکا ولسمشر د سیشن بی پورس د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته ویلی وو که پیونګ یانګ خپل اټومي پروګرام شاته نشي امریکا به مجبور شي چې شمالي کوریا حتی له منځه یوسي. د روسیې په نو سایبرسک سیمه کې پرون لشت لږ درې نیم زره کسانو د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی نوال په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون د سایبریا د دې ښار په مرکزی پارک کې پلان شوی وو. د ښار چارواکو پر دې لاریون بندیز لګولی وو. الکسی نوال د پرونی لاریون ګډونوالو ته په وینا کې پروسه کې د خپلواک قضایي سیستم د معاشونو د لوړېدو او د تعلیمي لګښت کمیدو پر اړتیا خبرې وکړې. نوال نی ورسته پر خپل ویپانه د لاریون کونکو لګډونه مننه وکړه. الکسی نوالنی د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین په زغرده نیوکه کوي او دی غواړي چې جمهوری ریاست ته ځان کاندید کړي. تمه ده چې په روسیې کې د جمهوری ریاست ټاکنې په 2013 میلادي کال کې ترسره شي. ازادي راډیو په منځني سپد دولس پښ نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د چارو د ادارې یو تن څارنوالي ته معرفي شو.
ساغلی مخکښ د چارو ادارې یو تن کارمندو هغه کوم اسناد خبره کړی دی هغه د خپل شخصي فکرو دا د چارو ادارې نمائندګي نه کوي او نه هم دا د چارو ادارې د رهبری تدګاده.
د افغانستان ولسمشر وایي امریکا له موږ سره د خپلو مجبوریتونو لپاره مجبور ده چې همکاري وکړي. دا موضوع مې د سیاسي چارو لکتون کې مشتاق رحیم سره شریک کړی.
جغرافیایی موقعیت لري غانا او د تروریزم د جګړې په اړه باندې دا څنګه بحثونه منکو د دې دوه موخو په خاطر باندې افغانستان ډیر ائیډیال یا ډیر اهم هیواد دی د امریکایانو لپاره.
د کور کلی په پروګرام کې د مڼو او نورو میوو پرستون زو شغیدل یو بسکران د کریټونو له نه موجودیت شکایت لري.
نو دا اوس څو بل سو د یال سو خلک مونږ راچو فداکش ډیر خراب شي سل یو نیم سل بس خلک داس خرابېږي.
په دې خبرونه کې داسې خبرونه هم لرو.
پام وکړئ ګډو وډو خبرونو ته.
ناتاقان،
دروغزن، بې پروا
او اوخیارګل ویده.
دا خبرونه به بیا ورسته د ګډیا چار په تفریحي پروګرام کې واوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لوی څارنوالۍ ته سپارښتنه کړې چې د چارو ریاست د یو کارکونکو له لوري د خبرو شویو معلوماتو په اړه څېړنه وکړي. مخکې د افغانستان د جمهوریت ریاست د چارو ادارې ویلي وو چې د ثواب الدین غور مخکښ د مسلې په اړه د لوی څارنوالۍ د مداخلې اړتیا نشته. د ادارې وویل چې ثواب الدین مخکښ یو عادي مامور وو او له کمپیوټره داسې معلومات خپاره شوي چې قومي مسایل پکې مطرح شوي دي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکومتي چارو کې هر ډول تبعیض غندلی او وایي چې هیڅ وګړی ته به د داسې کار اجازه ورنکړي چې د افغانانو ملي یووالي ته زیان ورسوي. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه د ولسمشر غنی له خولې لیکل شوی چې هغو معلوماتو چې په ورستیو کې د چارو ادارې ته د یو منسوب وګړي په حواله خبره شوی سخت متاثر کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی نیویارک ته د سفر په ورستیو شوبو کې له دې مسلې خبر سو. د خبرو شوې لیک جزئیات ولوسل او ډیر خوابدای دی. د ولسمشر مرستیال ویان توخان مینپال بیگا ازادي رادیو ته وویل چې جمهور رئیس غنی لوی څارنوالۍ ته په دې اړه د څېړنو سپارښتنه کړې ده.
جمهور به لوی څارنوالۍ شوري د هیات د صدرین تخت مجانبه انجام داده و در تشخیص عامل و عاملین این رفتار زشت اقدام نموده و در رشدی احکام قانون اساسی و سایر قوانین نفسه کشور با آنان برخورد نماید.
یو شمېر خبری رسنوی تیر اونۍ د چارو ادارې د مامور ثواب الدین مخکښ له لوري د داسې معلوماتو د خپرېدو خبر ورکړ چې قومي مسایل پکې مطرح شوي وو. مخکښ د معلوماتو طرف شا کېدو وروسته له دندې استعفا وکړه. خو د سه شنبې په ورځ پر فیسبوک پر خپل شخصي پاڼه یو ویډیویي پیغام خپور کړ او خبر شوی معلوماتي چالي وبلل. د جمهوریت ریاست د چارو ادارې د ارتباطاتو مسؤل سعید الله ترکی ازادي راډیو ته وویل چې ثواب الدین مخکش یو عادي مامور او هغه معلومات چې د هغه په حواله خبر شوی د چارو ادارې رسمي نظر نه څرګندوي.
ساغلی مخکش د چارو ادارې یو تن کارمند هغه کوم اسناد خبر کړی دی هغه د خپل شخصي فکرو یو ساده کاغذ وو هغه کاغذ خبر شوی دی دا د چارو ادارې نمائندګی نه کوي او نه هم دا د چارو ادارې د رهبری ستګه ده. په دې موضوع کې دا چې دا کاغذ کوم کاغذ د خلک سره یا د شرکت دی په دې کې قومي مسایل و چون دا د خپل شخصي فکر او چې قومي مسایل ته لمن وهله او دا خپل استعفا د ومنل چې قومي مسایل ته لمن ولې دا په امبیا کړ باندې استعفا هم ورکړې ده چې استعفا د چارو ادارې د رهبری لوري باندې تړلې.
تر کې زیاته کړ چې د مسلې په اړه چړنی پیل کړي او لدی عمل چې خبر شوی معلومات د چارو ادارې رسمي نظر نه دی د لوی څارنوالۍ د دخالت اړتیا نه ویني. خو د ارګ خبر پانه چې پرون خبر وسوای چې ولسمشر غنی د معلوماتو سخت خوبدای کړي او له عاملانو سره د قانوني چلند غوښتنه کړې ده. په خبر پانه کې د شاغلی غنی په حواله لیکل شوی چې د افغانستان قوت او ثبات د افغانستان په قومونو کې چې برابر او مساوي دي ویني او د هغوی پر استازي توپ فخر کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په نیویارک کې د پنځشنبه په ورځ د بهرنیو اړیکو شورا ته وویل چې دا د واشنگتن اړتیا ده چې له افغانستان سره مرستې او همکاري وکړي. امریکا افغانستان ته څه مجبوریت لري؟ د سیاسي چارو لکتونکي مشتاق رحیم څخاور
اساسي دوه خبرې دي. د امریکا مجبوریت بولي یا د هغوی اړتیا بولي چې په افغانستان کې پاتې شي، د تروریزم پر ضد هم جګړه مختري شي او د خپل سیالانو په مقابل کې هم خپل اغیز پر سیمه کې وساتي. دا دوه اساسي شیان دي چې څه کوم چې امریکا به اړ کی چې په افغانستان کې او سیمه کې مصروف پاتې شي.
کچرته اقتصادي ګټي وي او یا کچرته د خپل نفوس ګټي وي، نو امریکا خو په روسیو کې له هند سره هم ډېر ښه روابط لري او هند یو پیاوړی هیواد دی، له هغه لارې هم کولی شي چې خپل نفوس په سیمه کې وساتي.
بل شکه چې د هغه ادرس هم کولی شي، لیکن اگر کوم بحث د توریزم د زړه جګړې ده هغه موخه بیا په افغانستان کې پالل کېږي شي او دویم دا چې هند هغه موخه یوازې تر یو حد پورې کولای شي چې براورده کی او د امریکایانو هغه موخه سره مرسته وکړي، لیکن افغانستان جغرافیایي موقعیت چې موږ ته چی ګورو په مرکزی آسیا کې د امریکا لاسرسي زیاتې همدارز د چینایانو سره د شته سرحدونو په پاکستان باندې خپل غیظ د فکر کوم د جغرافیایي موقعیت لري ګانا او د توریزم د جګړې په اړه باندې دا کوم بحثونه منکو د دې دوه موخو په خاطر باندې افغانستان ډیر ایديال یا ډیر اهم هیواد دی په پرتله د هندستان د امریکایانو لپاره.
کچرته ستاسو خبر ومنل شي چې افغانستان ډیر ایديال هیواد دی او ډیر مهم دی د امریکا لپاره، نو ولې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته نه رسی؟
ګوري د افغانستان جګړې د پای ته نه رسیدو یو اساسي موخه خو د نړیوال ټولنې اشتباګانې چې په افغانستان کې وکړلې. بل خبره ده چې امریکایانو په بعضي حقایق باندې سترګې پټونه و. امریکایانو یعنی واضح نه خې او لاسوندونه سره وو چې پاکستانیان دوه مخیتوب کې ورسره، لیکن دې هم په غوي باندې باور کو. نو دا دوه اساسي لاملونه چې په افغانستان کې جګړه په فرض پاتې شو. کته چې 2001 یا 2002 کال ته لاړ شي، زه فکر کوم دغه د سولې خبرې چې من کوم یا د جوړجاړي او د سیاسي جوړجاړي خبره کوم، د طالبانو سره دا بيخي شونی و، لیکن امریکایانو هلته دا اشتباه وکړ او نړیوال ټولنې په ګډه باندې چې زور څخه کار واخیستو. دا چې فکر وکړو چې طالب مات کړ په 2003 شپږم کال پورې دا څه شونی و. دوه مرخې دا و چې د افغانستان د امنیتي ځواک پیاوړتیا په اړه باندې دوی پریکنده پریکړې په تر 2009 کال پورې هم ونکړې او تل غیر استراتیژیک او موقتی تصامیم په دې اړه ویل چې همدغه عامل چې د افغانستان امنیتي ځواک دومره پیاوړی نه شو چې د امنیت په برخه کې مسؤلیت په غاړه واخلي او همدارس په افغانستان کې د شته مخالف قوتونو د غزیدنو مخه ونیسي.
رحیم صاحب، د افغانستان امنیتي ځواکونو تخوص پاملرنه زیاته شوې ده او همدارس د امریکا د متحده ایالاتونو په نوې ستراتیژي کې پاکستان هم شامل شوی دی، نو تاسو هیله من یاست چې د افغانستان جګړه به پای ته ورسی؟
زه تر دې ډېر بریده پوری د اوسنۍ ستراتیژي ستایم او په هغه کې هم اساسي اندازه نو چې تاسو یې د کړداغله کبل ستایم. البته د یو نیوکی سره او هغه دا چې پښتو ستراتیژي کې د سولې په اړه باندې دومره واضحه دریز نشته ده. زه فکر کوم دغه خبرو اترو تشکه پکې ډکه شي چې په دې باندې د افغانستان حکومت کافي ټینګار کړی چې دوی د سولې جوړجاړي ته تیار دي. که دغه تشکه ډکه شي، نو زه فکر کوم دغه اوسنۍ ستراتیژي تر ډېره بریده پورې هغه څه دي چې افغانانو هیله تمه او غوښتنه درلودله.
له مشتاق رحیم څخه په مننې یو یادونه وکم چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ تیرونې د پاکستان سر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل چې اسلام آباد په افغانستان کې د هند هیڅ راز پوځي او سیاسي مداخله نشي منله. نن ترشنا اسمان لاندې پروګرام درو. دا پروګرام له دوو تر څلور بجو پورې دوام کوي او پر دوو موضوعاتو پکې خبره کوو، بحث کوو. یو موضوع هم دا موضوع ده او تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري پر پروګرام کې برخه واخلي او د خبرونې لمیلمنو پوښتنه وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دولت چې په امنیتي ارګانونو کې د پخوانیو افسرانو د تقاعد لپاره د کومې طرحې د جوړولو تصمیم نیولی، د دغو ارګانونو پر فعالیتونو به ناوړه اغیز ونه کړي. ټاکل شوې ده چې د دفاع او کورنیو چارو په وزارتونو کې یو شمېر افسران تقاعد شي او پر ځای نوي کادرونه وګمارل شي. د پوځي چارو یو شمېر پوهان وایي د پخوانیو کادرونو پر ځای باید په همغه ظرفیت نوي کادرونه تعین شي، او کننو د هیواد پر روان جنگي وضعیت کې به د امنیتي او دفاعي ارګانونو په چارو کې ستونزې رامنځته شي. تفصیل له کابله د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد د امنیتي او دفاعي ارګانونو د ډېر عمر لرونکو افسرانو تقاعد به د دغو ارګانونو پر تشکیلاتو، ظرفیتونو او فعالیتونو هیڅ ډول منفي اغیز ونه کړي. د دغه وزارت مسؤلین وایي د دې لپاره د یوې طرحې په جوړولو کار روان دی او که منظوره شي په اتلسو میاشتو کې به پلی شي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه طرحه به د مسلکي او کادري اړتیاو په پام کې نیولو سره په تدریجي ډول او دقت سره پلی شي.
د دې طرحې له مخې په اردو کوم فشار نه راځي، په د دې لپاره داسې ترتیبات نیول شوي دي چې 10% کولی شي چې وساتي هغه چې ډېر ضرور وي، او هغه کسان چې په احتیاطو کې دي یا په ټیټو بستونو کې کار کوي هغوی کسان به په لومړۍ مرحله کې تقاوت ورکول کېږي، او په ځای به نوي ځوانان چې ټولو لوړې زده کړې کړي دي په ځای به وظایفو کې به استخدامیږي.
خاغلی وزیری وویل د دې طرحې د پلي کېدو لومړۍ مرحله به د جدي له 11 نه د راتلونکي کال د اسد تر 11 پورې وي، بل به د اسد له 11 څخه د جدي تر 11، او وروستۍ مرحله به بیا د جدي له 11 نه د اسد تر 11 پورې وي. د خاغلی وزیری په خبره اوس مهال په زرګونه وړ افسران ریزرف دي او د امنیتي ارګانونو په لیکو کې کار کولو ته چمتو دي. د کورنیو چارو د وزارت سرپرست وایس برمکوی دغه طرحه به د دفاع وزارت له ارزونې وروسته په دغه وزارت کې هم په تدریجي ډول پلی شي. خاغلی برمک دا خبره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د دغه وزارت د رهبرۍ د ستراتیژیک کورس د لوړپوړو افسرانو د فراغت په غونډه کې وکړه.
ای طرح طرح نیست که حذف احمد باشه یا محمود باشه. اول ریاکت داد جناب صاحبای که
دو بل دا طرح دا احمد یا محمود د حذف اول طرح نه ده. د دې لمخه به یوش مرهاغه جنرالان چې عمرونه شاوخوا بیا کلونو ترسیږي او په دفاعي ارګانونو کې کار کوي تقاعد شي. دا به پاتل سمیاشتو یا دو کلونو کې پلی شي. ورپسې د پولیسو موضوع ده، او لکه څنګه چې د دفاع وزارت ارزیابي شو د کورنیو چارو وزارت به هم ارزیابي شي.
پولیس مکمل ارزیابي شوه، اونم تر وزارت دفاع ارزیابي شه.
د پوځي چارو پوهان وایي د پخوانیو کادرونو پر ځای باید په هماغه ظرفیت نوي کادرونه وګمارل شي، او کننو د امنیتي او دفاعي ارګانونو په چارو کې به ستونزې پیښ شي. پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل
هغه اشخاص و افراد چې دوه نه وخت په دوردو کې تیر کړی تجربه لري، نتیجه د کار هم مثبت و، که هغه ځای نیسي بیا مشکل نشته. او که چیرته طرحه د دې لپاره وي چې یو تعداد اشخاص و افراد دي نازولي دي، هغو خوښ کا دي، هغو بچان دي، هغو اولادونه قدرت کې راولي، نو تاسې په دې پوزه چې فساد به زیاتېږي، بې نظمي به هم ډېرېږي، او جګړه به هم سختېږي، تلفات به زیاتېږي.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې هم د پوځي چارو پوهانو په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د ظرفیتونو په ټیټوالي انتقادونه کړي او دغه نیمګړتیا یې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د زیاتېدو لامل ګڼلی دی. د افغانستان جمهور رئیس په خاطر دې په خپل یوې وینا کې د امنیتي او دفاعي ارګانونو په لوړو ظرفیتونو او وړتیاو ټینګار کړی دی. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
نړیوالو چپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، دغه خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
وال ستریت جرنال ورسپانه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې ولې افغانان د امریکا نوې ستراتیژۍ ته هیله من شوي دي. ورسپانه لیکي په 2011 کال کې چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما تر 2014 کال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، نو افغانستان له سختو حالاتو سره مخامخ شو. ورسپانه زیاتوي افغانان د انتخاباتو په نتیجه کې په خپل منځ کې وویشل شول او افغان ځواکونو د طالبانو او هغو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره پوره چمتووالی نه درلود چې د پاکستان لزرګونو دینی مدرسو او خوندی مرکزونو څخه افغانستان ته روانو. ورسپانه یادونه کوي چې په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان لپاره واضح ستراتیژي نه درلوده، ایران او روسیه په افغانستان کې خپل دخالت زیات او طالبانو ته د وسلو ورکول پیل کړل. وال ستریت جرنال لیکي چې له دې سره طالبان زړور شول او د بریا تصور ورته پیدا شو. پر افغان ځواکونو او د ولایتونو پر مرکزونو او ستراتیژیکو سیمو یې په ګڼ شمیر حملې پیل کړې. ورسپانه د افغان چارواکو لخوا د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه د ورکړل شویو شمیرو یادونه کوي او لیکي چې هغه مهال د ورځې 50 سرتیري په اټکلي ډول وژل کېدل. وال ستریت جرنال لیکي اوس چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي، افغانان یو ځل بیا ځکه هیله من شوي دي چې د ښاغلي ټرمپ پلان که څه هم ډیر جزئیات نه دي معلوم، خو د ټاکلي مهالویش پر ځای د شرایطو پر بنسټ د وتلو سپارښتنه کوي. وال ستریت جرنال د مطلب په پای کې لیکي سره له دې چې د فعال ډیموکراسۍ د یو لرونکي هیواد په توګه په افغانستان کې د سولې راتلونکي نه ده معلومه، خو لږ تر لږه افغانستان اوس یو امید لري. واشنگتن پوسټ ورسپانه په خپل پرونی غنډه کې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش د ادارې یا سیګار د ورستی راپور په اړه چې د افغان ځواکونو د ټریننګ پر پروګرام یې انتقاد کړی یو مطلب خبر کړی. سیګار په خپل نوی راپور کې په دې پروګرام کې د بدلون غوښتنه کړې او خبرداري ورکړی چې کدا بدلون رانشي نو د امریکا 2 میلیارد ډالر مرسته به حیف شي. د سیګار مشر جان سوپ کو واشنگتن پوسټ ورسپانه ته ویلي چې متحد ایالات باید خپل قابلیتونه د افغان ځواکونو له اړتیاو سره سم کړي. ورسپانه د سوپ کو له قوله د ظرفیتونو د جوړولو په مسله کې د امریکایي ادارو د ستونزو یادونه کوي او لیکي د عدلي وزارت د افغان ځواکونو د روزنې ظرفیت لري خو د تمویل سرچینې او د دې کار مسؤلیت نه لري. پنټاګون هم لیوالتیا لري او هم مالی سرچینې، خو پوځي پولیس یې دا وړتیا نه لري چې د قانون د تنفیذ ملکي مامورین وروزي. او د بهرنیو چارو وزارت د چارو مسؤلیت لري خو نه د دې کار لپاره وړتیا لري او نه مالی سرچینې. واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې څه باندې 3.5 زره امریکایي سرتیري افغانستان ته روان دي، دا پوښتنې لا هم پر ځای پاتې دي چې په افغانستان کې د امریکا عمومي اهداف کوم دي او د سرتیرو په شمیر کې له نسبتا لږ زیاتوالي سره به د خپلې تر ټولو اوږدې جګړې اداره بیا څنګه په لاس کې واخلي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
د یوې څرنې لمخې په اروپا کې د یوې سروې لمخې په اروپا کې د یو لس لکه کډوالو برخلیک نه دی معلوم. دا د هغو کسانو له ډلې دي چې په تیرو دوو کلونو کې اروپایي هیوادو ته تللي دي او یوه لویه برخه یې د افغانستان دي. اروپایي ټولنه غواړي چې ګڼ کسان له خپلې خاورې وباسي، خو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي چې د اروپایي هیوادو د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د دوی د هڅو له امله ورو شوی دی. ملالۍ بشیر راپور لري.
څه باندې 1 میلیون هغه کډوال چې په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې په اروپا کې پناه اخیستې وه، د تیر کال تر وروستیو یې برخلیک نه و څرګند. د پیو په نوم نړیوال تحقیقاتي مرکز په یوې څیړنې کې چې تازه یې نتیجه خپره کړې ده، ښیي چې 1.5 لک کډوال تیر کال په اروپا کې بې برخلیک وو او دا د 2 میلیونه او 2 لک مهاجرو تر نیمایي زیاته برخه وه. د پیو د تحقیقاتي مرکز په باور د دغو کډوالو اکثر په ناروې او سویټزرلینډ کې وو. په 2015 کال کې د کډوالو 14 لکه درخواستونه د اروپای ټولنې په هیوادونو کې وسپارل سول. تیر کال بیا 12 لکه نورو د پناه اخیستلو غوښتنه وکړه. د دغې ډلې یوازې 40% درخواستونه منل سوي دي. له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته دا تر بل هر وخت ډیر کسان دي چې اروپا ته تللي دي. په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې اکثریت کډوال د سوریې، عراق او افغانستان دي چې اروپا ته ورغلي دي. د پیو د تحقیقاتي مرکز په وینا د 1,000 کډوالو د دوسیو په اړه پریکړه نه ده سوې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له شاوخوا 100 اروپایي هیوادونو سره یې خبرې کړې دي چې د دې خبرو په نتیجه کې د هغو کډوالو د استلو بهیر وروسو چې درخواستونه یې په دغو اروپایي هیوادونو کې تر اوسه نه دي منل سوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په 2014 کال کې اروپایي هیوادو غوښتل چې 80,000 افغانان له خپلې خاورې وباسي، خو له دې ډلې نږدې 90 تنه استل سوي دي.
البوتونکو موټر څنګه موټر دی په دیاړه بوډاندې په خبرونه کې واوري. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو د روسي په ارتباط. د روسي په تر اشغال لاندې کریمیا ټاپو وسمه کې وی محکمه پرون د صدرډو پر همکار میکولا سیمینا د بلتون غشتنې د فکر د ملاتړ په جرم د 2.5 کال تعلیقي بند حکم وکړ. د صدرډو د اوکرایني برخې مسولانو ویلي چې میکولا سیمینا په عمومي ډول له هر ډول عمومي فعالیت چې ژورنالیزم هم پکې دی د 3 کلونو لپاره منه شوې ده. میکولا سیمینا شپشپیت کلنده جزئیات د فرشتي جلال زی پر راپور کې.
د ازادي اروپا او ازادي رادیو عمومي مشر توماس کین د میکولا سیمین په اړه د محکمې حکم غندلې دی او دای د روسیې د چارواکو یو تنظیم شوی حرکت بللې چې په کریمیا کې د آزادو او خپلواکو ژغونو د غلي کولو لپاره کوي. اروپایي اتحادیه ویلي چې پر میکولا سیمینا حکم د بیان له ازادي څرګنده سرغړونه ده. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست د مشري فدریکا مغرینی ویاندې پرون په خبر پاڼه کې وویل تر هغه وروسته چې روسیه په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپوزمه له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه، دا حکم په کریمیا کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت بیلګه ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې اروپایي اتحادیه د اوکراین د خاورې له بشپړتیا د ملاتړ پر تعهد کلکه ولاړه ده او غوښتنه یې کړې چې ژورنالیست میکولا سیمینا له تورونو بری شي. د امریکا متحده ایالاتو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او د مطبوعاتو د څارنې نړیوال سازمان د دې پیښې په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د میکولا سیمینا وکیل ایمیل کوربیدینوف ویلي چې د کریمیا په ستره محکمه او نورو محکمو کې به د استیناف غوښتنه وکړي او هغه رسمي پړاوونه به بشپړ کړي چې د اروپا د بشري حقوقو محکمې ته د ورتګ لپاره لازم دي. د میکولا سیمینا وکیل ویلي ګمان نه کوي چې په کریمیا کې به د استیناف له غوښتنې سره برای وګټي، ځکه د هغه په وینا د محکمې له مخکنیو غونډو او وروستي حکم ورته څرګنده شوی چې دا مسأله سیاسي اړخ لري. میکولا سیمینا د محکمې د حکم تر اعلان وروسته له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې حکم غیر منصفانه دی، خو خوشاله دی چې حکم تعلیقي دی. هغه وویل چې د روسیې له عدلي سیستم مایوس شوی، ځکه محکمې د متخصصینو او د دفاع وکیلانو څرګندونو او دلایلو ته هیڅ پام ونه کړ. سیمینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر هغه شوی حکم په روسیه کې د ژورنالیزم پر ضد دی. هغه ویلي چې د روسیې اساسي قانون ټولو وګړو ته اجازه ورکوي چې خپل فکر څرګند کړي او پر هر موضوع بحث وکړي. د روسیې حکومت په 2014 میلادي کال کې له اوکراین د کریمیا ټاپوزمه تر جلا کولو او اشغال وروسته د روسیې د جزا قانون ته یو نوې ماده ورزیاته کړه چې پر اساس یې په کریمیا کې د روسیې د خاورې د بشپړتیا په اړه سوال او بحث کول جنایي جرم وګڼل شو. میکولا سیمینا هم د روسیې د جزا د قانون د دې ماده پر اساس محاکمه شوی، خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې د جزا د قانون دا ماده د روسیې له اساسي قانون سره په تضاد کې ده.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دالوتون که موتر پاره لعصمت ساروان او رو
په داسې حال کې چې له الوتن کې موټرونه عملا راوتلي نه دي، یوې مؤسسې اعلان وکړ چې د انټرنیټ له لارې د دغو موټرو د زده کړې کورس پیلوي. د یودا سیټي په نوم کمپنۍ وایي چې د الوتونکو موټرو د زده کړې د کورس فیس یې $400 ټاکلی دی. د یودا سیټي کمپنۍ چې د ګوګل برخه ده وایي چې سر له اوسه خلک په دغه کورس کې نمونه آنلاین ثبتولی شي، خو زده کړې به له راتلونکي کاله پیل کړي. په دې کورس کې برخوال د الوتونکو موټرو لومړني اصول لکه په اتومات وسیله کې د الوتلو طریقه، موټر ته حرکت ورکول او الوزول زده کوي. د کورس په دوهمه مرحله کې به زده کوونکي د الوتونکو موټرو پیچلي چارې لکه د درون یا بې چلوونکو الوتونکو موټرو کوډینګ زده کړي. یودا سیټي کمپنۍ اوس د فضایي او هوایی متخصصانو په مرسته د خپل درسي نصاب په جوړولو بوخته ده. د دې موسسې د خاوندانو په وینا په دوو ترمونو یا دورو کې یو څوک له الوتونکو موټرو سره شبلدیدای شي.
لاند خبرونه د افغانستان دولس کاندید وزیران به د دوشنبه پر ولسی جرګې ته معرفي شي. د ولسی جرګې نائب منشی عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې دا وزیران به د ولسمشر دوهم پرسیال سرور دانش ولسی جرګې ته ورو پیشنی. تمه ده چې د افغانستان او هند ترمنځ یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک شي. دا تفاهم لیکونه به د اجرایي رئیس د هند د سفر پر مهال امضا شي. ټاکل شوی ده چې عبدالله عبدالله د چهارشنبه پر ورځ هند ته سفر وکړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوت ملاتړ ماموریت وای د کابل په ملي پوځي روغتون کې به د 45 میلیونه ډالر په لګښت یو روغتون جوړ کړي. په هلمند کې سیمه ییز چارواکي وای چې دوه وسلوال طالبان د پګرش کولوسوالي کې د هرات او کندهار لوی لار ته نږدې هغه مهال ووشل شول چې د ماین په شودلو بوختو. د ترکیه سمندري ساتون کې به د کبنیون کو یو وړه کشته چې کډوال پکې سپاره وو د تور بهیره په ساحل کې پرون دوبه شو. په دې پیښه کې یو شتن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 15 تنه لا هم تری تم دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او شمالي کوریا ترمن سخت خبري او غواښونه د منلو نه دي. د سرګل اوروف په وینا د ته اړتیا نشته چې دواړه خوابي یو بل ته سغیس پوری خبري وکړي. د روسیې په نوا سایبرسک سیمه کې پرون لشتر لشه درې نیم زره کسانو د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی نووالنی په ملاتړ لاریون وکړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 خبري شي. وړاندې د ګوړې اچار 19 تفریح پروګرام درو خو مخکې تر دې چې دا تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام لرو.
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومني.
د اوس د مګمانی دی په یو چلو درشي وسلو سلوي خپل باندې خرچي کیدل ته بازار کله چې پیسې نه خو مخه یو ماشوم یا د وړو مور یا نور هغه د ټول ضرورت چې پران شي هغه مخه مخه جنجال به روزي پدې شانه کی
دی. او تن خبرې مو وريدي چې ویلې د باغ د حاصلاتو له خرڅلاو نه خوښ نه دی. یو شمیر نور کسان هم ورته شکایت لري. موږ د دوی ستونزې د کرنې له وزارت سره شریکې کړې ملتیا مو وکړې. قدر من اورتونکو خای تاسو هم دا اوریدلی وی چې وایي مڼې د میدان، انار د کندهار، انګور د شمالي، خربوزې د مزار او همدارنګ نور ولایت هم په خوند او کیفیت کې مشهور میوي لري. له بلې خوا د افغانستان د ډیری خلکو عاید هم له زمکو او باغونو څخه دی. د دوی په وینا په خای کولای شوي چې حاصلات او میوي خرڅ کړي او د کورنۍ نور لګښتونه پرې برابر کړي. خو له بده مرغه په دې وروستیو کې دومره پیسې نشي ورناخستای لکه په خوابه چې اخیستلې. په پایل کې د وردګ اوسنکي نیم جان وایي چې نور خوراکي توکي قیمته شوي خو د دوی د باغونو مرنه ورځ تر بلې ارزانه کیږي. نو ځکه نشي کوي چې د باغ د حاصلاتو په پیسو خپل نور اړتیاوې پوره کړي.
دوی زه تقریبا 50 پیسې مصارف کړي یو پاکټ مرنه یو کیلو. نو هغه 50 پیسې مصارف پرې سبزی کې 50 خرچيږي. ځینځل شپه دا سوه خبرې جوړوي 200 روپۍ د پیاز تقریبا 300 روپۍ ته خاتلې دي. دا اوس چې مانه ته حساب کې غوړو او شای وری د شانه پرې کوي چې په جوب کې پیسې وي غوې نو ټول جنجال نه مشکل دي. کور حل وکړه چې پیسې نه مخه مخه یو ماشوم یا د وړو مور یا نور هغه د ټول ضرورت چې پران شي هغه مخه مخه جنجال به روزي پدې شانه کې.
د باغوانانو په چیر د میوه په مارکیټ کې دوکانداران هم خپل کار څخه خوښ نه دي. دوی وایي کوم کسان چې میوه ورنه اخلي پیسې نه ورکوي په پوری وی بیا یې قرض ډیره موده پاتې وي.
سید کمال دی وردګ په د بغداد کې مو دکان دی، مو ته خلک میوې راوړي زه ورته خرڅوم. بل دلته موږ تجاران دی، اقتصاد ضعیف دی چې مال ورکو، یا پاکستان ته وړي، یا هرات ته وړي، یا مزار ته وړي، یا میمنې ته وړي. دا خلک چې توان و کازاتي موږ ته هم پیسې نرکوي، موږ استي په غولو ته نه ورکوو. نو ټول اوس په جنجال سکه کړي. په خدای مو دا زردالې کور وکړو، اوس دا شپېته لکه افغانۍ مونه خلک وړي. اوس ډېر څلوېښت نه پیسې مو دکان کې ته ناستي، پیسې نشته چې شی ور
د میوو باریان وای د چ باغداران خپل مصارف نشي پوره کوي. یو لوی علت په ناسم ډول د میوي انتقال دی.
نن دی سردار محمد
د کوم ولایت دی؟
د شګا ولایت هلمند.
دلته دغه د میوي مارکیټ کې څوک لکه کی کار کوي؟
د درې کال کیش کو مر خدا واړ چې مرته یو کریټ جوړ سي، مر د نصیب غم مخره کریټ نهسته. خطیا سو خطیا نه نه پکړ دایسته.
خبيتونه میوه دی په لار خرابې دي.
نو ودا اوس څوبد له سو دیار له سو خلک هم راچو په داک ډیر خراب شي. سل یو نیم سل دوه سو خلک داس خرابېږي. ول داک کیږي مزه وي خرابې د لشګا پرې رس
د زینو لارو بندیدل او په هیواد کې د سړو خونو نشټون بیا یو بل ستونزه ده چې د باغوانانو میوه ارزانه څه چې ورستی شي.
مامور ارغندیواله یو تن دکاندار د شهید محمد داوود خان مارکیټ د یو زره پورې په ما خاروار مڼه اخیسته ده. شل زره، یو زره، شپاړه زره پلان دی مارکیټ کې چې حساب کوي 150 دیرش د از خمنه چې خمنه د 200 روپیه خرچي.
معنی
معنی څلو څلو نیم سو خروره مڼه مخسی ده بدون چې ما کوم متبینه ورکړ. 200 خروره کیږي کما پکې زیب هغه خو الله نه پويږي کار.
یعنی زموږ کې والد د میوي کسان چې دوی وروړي میوه خرڅي د سی غټ غټ مارکیټو کې دوی ولې په توان کې دي؟
دولت ته مثال هلته موږ ته برنامه جوړي چې مثال چې بهار لاره خوښ شو موږ په دې باندې امید چې چې بهار لاره خوښ ده بغل لاره باندې ولاره به وشي موږ ته به دا میوه یا پیسې ورته چې خارج ته لاړه شي موږ ته کنه دا میوه هم باغدار ته ګټه ده، هم تجار ته ګټه ده، هم خلکو ته ګټه ده، هم ته پرس کولی اندې چې خلکو
ته ګټه ده. لاره خلاصه نه
خلاصه نه په توان روان دي. تورخم کې موږ موټر ودرېږي په هلته هر شی زموږ خراب شي. اوس سږ کال موږ سیزن د مثال د افغانستان شروع وګوره لاره را باندې بند شوې تقریبا وټلر زما بند وټلر اته دېرش لکه روپۍ تاوان یې کړی. ټوله معمول ته پرېښودل د خلکو انور پاتې شوه، مڼای پاتې شوه. د افغانستان د خلکو زراعت بیخي ختم دی. مارکیټ چا نیولی؟ مارکیټ ایران نیولی، پاکستان نیولی. اوس د اول وزارت زراعت بالکل بازار ته بزګته ونه سم 6500 روپۍ کومه کړای ده. یو بوري سره ور کړی ده نه دی کړی کنه. ما خپل پسات کې سره نه دی خپل جبونه ډکول دی بس د ملت غم کې 6500 نسته دی.
په خار او بازار کې ډیری کسان هغه میوه اخلي چې له بهر هیوادونو څخه راغلي وي. جمال خان آریان لم داسې کسانو څخه دی. لږ څه مو پوښتلی چې دای ولې د خپل هیواد میوه نه اخلي.
علت یې همدغه ده چې د افغانستان میوه نامناسبې بسته‌بندي وي، منظم کریټونه ورته نه وي، منظم چالۍ ورته نه وي. اوس خارج نه شي مڼه راځي، اره یوه مڼه ځان ته جالۍ کې بسته وي. موږ د افغانستان مڼه همداسې پلاستیکي یخې سم بازار نه لري. د بازار خلک خود دي چې کیفیت ته نه ګوري، هغه شکل ته ګوري.
ته خپله چې کله بازار ته ځي
ظاهری بڼه پسې ګرځو،
هماغه خارج نه ناک چې راغلي لکه مکتاس چې په جالۍ کې دي هماغه اخلي.
هماغه اخلو بالکل.
بیا مزه څنګه؟ دا ښه مزه کوي که وطني؟
دا خو دا آب هوا پورې هېڅ. د افغانستان داسې میوه ده چې په هېڅ جهان کې نشته. میوه په لمر باندې پخې، لمر چې ولري ښه خوږوالی کوي. افغانستان پوره لمر لري، ښه آب هوا ده، خاوره یې ښه ده، نو میوه یې خوږه وي. د دې خاطر نه خو خلک د بازار خلک همداسې دي چې شکل ته ګوري.
سره لیست په دې خبر پوهېږي چې د خپل وطن میوه ښه مزه لري، د کیفیت له نگاه نه ښه ده، خو بیا هم خارجي اخلي؟
بالکل. ما ته کور ولا دغسې وایي چې ته ما ته سم شی راوړه،
اما خارجي راوړه.
خارجي راوړه
چې قواره یې ښایي
سمر.
هغه کسان چې میوه په مناسب ډول یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي وایي چې که د میوه په لیږدولو کې زحمت وباسي بیا یې ګټه هم یو څه وي. له قاری محمد رفیع سره مو په دې اکله مرکه کړې دا اوریدلو بلنې درکو.
معلومات هم کړی چې کوم بازار ښه ده هغې ته ما لیږلی ګټه یې کړې، چې کوم بازار ضعیف ده هغې ته ما لیږلی تاوان یې کړی.
کوشش کوو همدا چې کوم بازار ښه ده
ټلیفون د لارې معلومېږي، نو په بله طریقه خو نه معلومېږي. ټلیفون کوي
هغه کسان چې زنګ وهي چې دلته مڼه ښه ده درویلېږم که زردالو همداسې.
او همداسې ټلیفون ورته کوي چې مڼه په څو خرڅېږي، سره کمه مڼه خرڅېږي، کمه ښه خرڅېږي، کمه خرابه خرڅېږي، متوسطه مڼه درولېږو که قوي درولېږو که ضعیفه درولېږو. نو بیا هماغه شی ورته لېږو، هغه مزدوري کوي، غریبي کوي، او کوم شی چې موږ معلومات ونه لرو ور ویلېږو هغه تاوان کوي.
دغه د لېږلو په طریقه لږ خبرې وکړه. ته خپله میوه له یو ځای بل ځای ته څه رقم لېږې چې په لاره کې خرابه نه شي؟
دلته خو اوس فعلا ټوله مڼه په پاکټ کې راځي، په کاټن کې ډېره نه راځي ځکه په افغانستان کې کاټن والا مڼه نه خرڅېږي. څوک یې نه خوښوي، ارزانه شی خلک خوښوي. دلته په باغ کې په پاکټ کې جوړیږي، راځي مارکیټ ته، په مارکیټ کې دلته بیا موږ خرید کوو، بیا یې مونږ په همدغه پاکټ کې په همدې پلاستیک کې بیا لیږو ولایتو ته، لکه قندار ته، هلمند ته، او هرات ته، دغسې ننګرهار ته، مزار شریف ته، هر ولایت ته په همدې پاکټ کې لیږو، په دا غټو موټرانو کې، دا اینو موټرو کې.
ته خپل لغه وخت چې د میوې کاروبار کې فایده ډېره کړې ده که تاوان
کوي؟ فایده اتمن کوي، خو مقصد تاوان ورسره تړلی ده.
کومې خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي کړې چې لنډې لنډې راته وایي چې په میوې کاروبار کې څوک تاوانونه کوي؟
یاره، میوې په کاروبار کې فقط چې سړی کوشش وکړي، کوشش وکړي، ډېر په حوصله او په اخلاص باندې کار وکړي، بس.
او صداقت څومره مهمه ده چې هغه دونه څه وګټي چې هغه څوک چې اخلي هغه هم تاوانونه رسیږي.
په مارکیټ کې صداقت نشته، خو
یعنی که صداقت بیا ګټه نه کیږي؟
صداقت ګټه کیږي، خلک دې نه ورته پرېږدي صداقت ته، که صداقت وکړي بیا څوک هغسې نه مني.
تاسو خو قاري صاحب مې کنه؟
بالکل.
بیا تاسو په خپل کار کې صادق نه یې؟
صادق یو، خو خلک یې نه مني، خلک دا صداقت نه مني.
باغداری له ډیر پخوا څخه د خلکو د اقتصادي اړتیاو د پوره کولو وسیله ده. دا چې مخکې باغوانانو خپل حاصلات په څه ډول ټولول او بیا یې خرڅول، لاجی اکرام نه مو پوښتلی دي. نوموړی له 2 کلونو را په دې خوا باغ لري.
افغانستان کې یو ډاکټر وکیل په نامه باندې یو کس وکړه چې بم نوم اورېدلی، چې اولترین د زراعت اغنیغه کس و چې هغه ټول افغانستان خدمت وکاو. په هغه وخت کې مونږ ته مڼې راوړي او مونږ بالته کې خودل، بیا به د دې خارج نه موټر غوښتل، مالته به مونږ راوړل او سورت سورت ورته کې خودل، او دوی به لیګل په خپل طریقه و خرڅول، پیسې به په پاکټ کې راوړلې، کور ته مونږ ته به راکولې.
تاسو د ډاکټر صاحب وکیل خبره وکړه؟
بله.
په هغه وخت کې تاسو راضي وې د منول تجارت کنه؟ لکه دغه طریقه باندې خبرې وکړه، نور کوم کارونه کول؟
هغه وخت کې د ما د سي یادېږي چې اول باغونه د ډاکټر وکیل ورسېدل، د خلکو بچ باغونه رش کول، د مڼې ویلونه رش کول، د نوکان بور باندې قتل، چې دا نو ډیر تیر نه وي او مڼه زخمی نشي، چې بیا د په کارتن کې کېښودل چې دا مڼه که زخمی نشي نو هغه په هیڅ وخت کې نه خرابیږي. دومره اندازې پورې کوشش کوو، بیا به هماغه رقم کارتن یا په هغه وخت کې دا د لرګي صندوقان جوړېدل، په دې کې به په طریقه کې خودلې خارج ته بلیږل،
یوه
نه په لاس رش کول، په صحیح طریقه باندې به یې کېښودل. نو اوس دا ټول خلک دا صحیح طریقه دغه وه چې مڼه زخمی نشي او دا نوک د سړي یعنی یا زخمی نشي یا پزمکونه لویږي.
موږ د باغدارانو ستونزې د کرنې وزارت له ویاند لطف الله راشد سره شریکې کړې. نوموړي ویل چې د میوې لپاره بازار پیدا کول زموږ مسؤلیت نه دی، او د سړو خونو د جوړولو پاک لای هم ویل چې کافي برېښنا نه لري. نورې خبرې په مرکه کې اورو.
مهمترین هدف دوه شاخصونه دي چې موږ د کمی او کیفي د لحاظه خپل هڅه کوو چې د محصولاتو او د تولیداتو سطح لوړه کړو. مهمترین ستونزه په دې برخه کې د برېښنا نشتوالی دی. تقریبا 3 سړې خونې په لغمان کې لرو چې فعال نه دي، برېښنا پکې جریان نه لري، او ستونزه دې موږ ترې نه ګټه نشي اخیستلی. په قندهار کې هم داسې، په میدان وردګو کې هم داسې سړی خونې دي چې د برېښنا د نشتوالي له امله فعالیت نه کوي. موږ په 13 کلونو کې نږدې 2700 سړی خونې 3 ولایتونو کې، د پروان، بامیان او کابل کې جوړ کړي، او سکل پروګرام لرو چې دغه پروژه په نورو 6 ولایتونو کې هم وغځول شي.
تاسو خپل کارونه یادونه وکړه چې په دغو کلونو کې سوي دي، مګر اکثر کسان چې دوی باغ لري، د دوی ګیله دا ده وایي چې د دومره کلونو له کرنې وزارت سره بیلابیل هیوادونو مرستې وکړي، مګر لکه څنګه چې ضرور ده او لکه څنګه چې پکار ده، اوس دوی موږ ته کار نه ده کړی.
زه دوه خبره کول غواړم. یو دا چې د 13 کلونو مسؤلیت موږ نه غواړو چې د هغې د ادرس نه تاسو سره خبرې وکړو. غیر رسمي ارقام دي چې خلک داسې فکر کوي چې هر څه چې افغانستان دپاره کومک شوي ټول د کرنې په برخه دي. څه چې کومک شوي هغه په 13 کلونو کې څه چې کومک شوي هغه مصرف شوي او د مصرف په حال کې دي. موږ د خپلې پروژې په شفاف ډول کولای شو چې حساب ورکړو خلکو ته.
یعنی دا خبره خو تاسو معنی اوس دا چې سړی خونې نه لرو، د موږ د تاسو د باغ لرونکي ډېرې زیاتې میوې ضایع کیږي؟
دا خو واضح خبره ده، د انکار نشو کولای. دا کار د سړی خونې جوړول او د دغه پروسې تطبیقول باید حداقل دیارلس کاله یا 14 کاله مخکې شروع شوی وای، چې متاسفانه شروع شوی نه دی. په دې 13 کلونو کې موږ هغومره فرصت او دومره امکانات چې مو درلود هغه مو په مصرف کې ورکړو، دغه لاسته راوړنه نه لرو.
قدرمنه دوستانو، په خبرونه کې مو واوریدل چې باغداران د خپل حاصلاتو له خرڅلاو نه خوښ نه وو. د کرنې وزارت هم قانې کوونکې جواب نه درلوده. خو کسانو چې خپل ډېر هلې ځلې کړې وي، میوې په سم ډول په صندوق کې لیږدولې وي، په دې توانېدلي وو چې تر یو حده یې خواري بې ځای لاړه نه شي. نو په کار د هغه باغوانان چې د خپلو باغونو د میوو سمه بسته بندي نشي کوی، د هغو باغدارانو له تجربو استفاده وکړي چې خپلې میوې په مناسب شکل سره تر بازاره لیږدوي او خرڅوي. دا و نننې د کور کلی خبرونه تربیه پارزه کې چې یاست الله مومل او ملګری.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام. چرت ما وهی کراتلون کای کال مو لامبو ته ډرو شو ځان د کابل خار پل محمود خان ته ورسوي. دومره لوی ډانډ درته جوړ کړی چې لیدلای به مو نوی، خو کدی پسرلی سیلاونو او اوبو بیرته ډاک نه کړ. د خبرونې په پایل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
او سم پام کړی ګډو وډو خبرونو ته.
نتاقان
دروغ زنه بے پروا
او اوخیارګل ویده. لاند خبرونه دغه دی.
په افغانستان کې اوسیدونکو امریکایي میرمن نانسی دوپری دلته د خخي دوارمان پوره کړ. خو یو 15 کلنې افغان میرمنې ځان د سویډن لوکس هدیرې ته ورساوه.
او نامسول وسلوالو د یو لوی پریډ په شکل د خپل ولاسي وسلو ننداره وړاندې کړه. د خبرونو توصیل.
د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې له کلونو کلونو راهیسې اوسیدونکو امریکایي میرمن نانسی دوپری په کابل کې د خکې دوارمان پوره کړ. خو یو 15 کلنه افغان میرمنې ځان د سویډن لوکس هدیرې ته ورسوه. خبر زیاتوي چې اوس د سویډن حکومت مسؤلین هڅه کوي دغه له مرګ سره په غېږ ورغلی افغان میرمن بیرته خپلې پلرنۍ هدیرې ته راولیږي. خو هغه لا هم مقاومت کوي چې هر څنګه وي همدلته د سویډن په لمده ځمکه کې به خښیږي. هغه وایي که مې نور څه ونه لیدل، هغه مړی خو به مې په لوکس هدیره کې خښ وي.
او وروستی خبر دا چې نامسولو وسلوالو د یو بې نظمه او په خپل سر پریټ په شکل د خپلو لاسي وسلو ننداره وړاندې کړه. خبر زیاتوي چې په دغو وسلو کې ډول ډول تومانچې، چړې، ششتقه چاقوګان او کلاشینکوفونه په داسې حال کې نندارې ته وړاندې شول چې ډزې پی کولې. په خبر کې راغلی چې نامسولو وسلوالو د وسلو ښودلو د نندارې پر وخت ډول ډول ډارونکي جمناستیکي او کماندوي حرکتونه هم نندارې ته وړاندې کړل. خبرونه خلاص شول.
غر چارواکی د اداري فساد ترڅنګ نور قانوني فسادونه هم کوي لکه داسې.
خاموینه صاحب اوس دا وای چې عمر څنګه تیریږي؟
شکر دی ښه تیریږي. همدا پرون له چین راغلم. ډېر ښه سفر مې درلوده. ډېر ښکلې مناظر مې ولیدل. ډېر خوندور خوراکونه مې وخوړل او ډېر ارزانه شان مې واخیستل.
چین په رښتیا هم ډېر ښکلی هیواد دی او ډېر ښکلی او متنوع مناظر لري. د تجارت لپاره دیم څه راوړل او کنه؟
او یو ځمې په چین کې ماسټري کوي او له ماسټري سره سره مالونه هم اخلي او دلته امامات رالیږي چې وی پلوري. نو زه چې ولاړم دا ځل ما یو 15 کانتینر مال واخیست او راومې لیږه.
زما هم داسې کوم. په څو هیوادونو کې مې زامن وریرونه خوریان تحصیل ته تللي چې د زده کړو تر څنګ تجارت هم کوي، او چې زم کله دغو هیوادونو ته لاړ سم نو د شوق لپاره څو کانتینر مال واخلم او راوی لیږم.
له کومو هیوادونو یې راوړې؟
وراره مې تایوان کې دکترا اخلي، هغه له هغه ځایه مال رالیږي. یوازې دلته نه چې دوبۍ ته هم لیږي، بل وراره مې په جنوبي کوریا کې ماسټری ته تللی، له هغه ځایه مال رالیږي. یو زوی مې په ترکیه کې قونسل دی، هغه ترکی مالونه رالیږي. بل زوی مې په جرمنی کې په سفارت کې آتشه دی، هغه له هغه ځایه دویم او دریم لاس مالونه رالیږي.
تاسو نو نام خدا ټوله دنیا نیولې ده وزیر صاحب.
په سویډن، انګلستان، هند، مصر او خوریم په ایران کې قونسل دی، هغه له ایران نه مال رالیږي. شکر دی کار مو ډیر ښه روان دی. هسې خلک نارې وي چې وزیرانو وطن چور کړ، اوس وزیرانو د پیسو ګټلو روا لارې پیدا کړي دي. فساد یې جنرالانو، والیانو او ښکته خلکو ته پریښی دی.
وزیر صاحب، اوس خو ما هم دغه د تاسې لاره نیولې ده. واړم یو دوه زامن مې اروپایي وادونو ته ولیږم چې له هغه ځایه ځینې شان راولیږي. وزیر صاحب، که مهرباني وکړئ دغه زما دوه زامنو ته کومه لاره پیدا کړئ.
خوښه ده چې د زده کړو لپاره یې ولیږو او که یې په سفارتونو کې مقرر کړو.
چې کومې ښه راځي هماغسې وکړئ، دا به مو ډېر غټ احسان راباندې کړی وي وزیر صاحب.
هیله کوم، هیله کوم وینې صاحب، چې همداسې له یو بل سره همکاري ونه کړو، یو هم کوم ځای ته نشو رسېدی. وایي له یو لاسه ټک نه خیږي.
دا ډېره ښه تربیه او روزنه ده چې د غټ سړي زوی هم اکاډمیک شخصیت وي او هم یو ښه پوه او ښه سوداګر. او چې کله داسې شي نو غټ خلک به تر تله غټ پاتې وي، بیا د وړکي کېدو او راټیټېدو هېڅ ویره نه پاتې کېږي.
هو، اوس خو همداسې ده. نه ګورې چې ټول هېواد د څو سوه پیسه دارانو او چارواکو په لاس کې دی؟ علت یې همدا دی چې هم یې اکاډمیک او حکومتي دفترونه اشغال کړي او هم یې مارکیټونه او بازارونه،
او څوک یې د خوځولو جرأت هم نشي کولی.
تر اتو نهو درجو کمه زلزله هم نشي خورولی. بیغام اوسه.
او چې د شورولو ویره پیدا شي نو بیا یو بل کلک سره نیسیم.
پوهیږي چې کدا سلسله وشلېده ټول به د ځمکې په تل کې تر خاورو لاندې چینجیان وخوري.
وزیر صاحب، ما ته خو داسې ښکاري چې ډېره قوي زلزله راتلونکې ده، ته څه پکې وایه؟
زه همداسې ګمان کوم او ترې د تیښتې لار هم لټوم.
د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.
اوس مو د فیسبوک له ځینو جنجالونو هم خبرو، پام وکړئ.
والے میں د پلار مړو جنازې ته نوی راغله.
والک ټوکه مکه وا، خدای دې نه کوي پلار دې څو وخت مړ شوی.
والے تیر اونۍ وفات نشو، رښتیا دومره نه خبره.
باور وکړه چې نه يم خبر. خدای دې وبخي، خدای دې غرق رحمت کړي. نه دې رو قره وله غلا، نه دې ام ټلیفون را وکړ، نو څنګه به خبر شوی وای؟
والے په فیسبوک کې مې اکس اعلان نو خبر کړه، سکم سل کسانو شیر کړه او ته لا خبر نه.
والک ز فیسبوک نه لرم.
زه مخ دې ورکوا چې په زړه مې وینې درته راوختې. د همدې لپاره فیسبوک نه جوړه چې د مړي ژوندې نه خبر نشي.
اخ موري، وای موري، انار گل مر شو او زما خبر نه کړم. او خدایا،
دا څه وای؟ وای چاوی چې انار گل مر شو، وای خدای دې نه کوي روغ جوړ دی.
پٹوی دمان اور گلاب رو رہا
راشه نو خود ما خبرم واورا چادر تا وید
پا فیسبوک یا چاولی و
دست خبره ده ولوره ولی جاره
وای پا فیسبوک یا چاولی دی چه انارگل مرده
ساده لوره یوازی دی مونگ انارگل خونه ده پا فیسبوک که پا لکونو انارگلیان دی یو بای مرشه وی بینو
دی مونگ انارگل جوانده ده
روغ جور ده موبایل تا کارت روڑی دا اوز براشی
شکر دی فیسبوک دی بور وخلی اخ فیسبوکا ٹوٹے ٹوٹے شے
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور هارون ګلزاد سمسور واحدی ستاره امینی حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت کلمون سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
لیوانه مینی که مشنات بیابان
سلګې میں